د دوو بجو د خبرونه ته مو په سلامونو هر کله کو د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه فایل سوچ ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوي ده فایل له خبرونو کیږي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس سویس وایي د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان او روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې وکړې. سویس نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو ترڅنګ د کډوالو د روغتیايي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیانو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویس چې تر دې مخکې پاکستان او جرمني کې هم د چارواکو سره پر افغانستان خبرې کړې وې دا خبرې داسې مهال کوي چې پر روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابې په اړه اندېښنې شول سي ودي. وروسته له هغې چې طالبانو د مرغومي پر درېمه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو سازمانونو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا ټول فعالیتونه وځنډول. د پاکستان په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوجدي ناروغي ورسته د نه اویا کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوز نن یک شنبه په ویلامیه کې د مشرف مړینه خوشنونکي بللې او په دې اړه خواخوږي شولې ده. مشرف په 1999 میلادي کال کې د سپین کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست او له 2000 لومړي څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د هغه په واکمنۍ کې د افغانستان د هغه وخت چارواکو د افغان طالبانو په ملاتړ تورناوه، هغه تور چې اسلام آباد په وار وار رد کړی دی. پر امریکا د سپتمبر د 2011 حمله داسې وخت وسوه چې مشرف په واک کې وو. د پاکستان پولیس وایي دغه هیواد په شمال ویدیس کې د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی دوه قومندانان وژل سوي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنداپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دغه وژل سوي قومندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کابله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حمله کې هم دوی دخیل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دغه دوه قومندانانو پر سر جایزه هم اعلان کړې وه. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یو اندازه وسله او مهمات نیول سوي دي. د پولند د بهرنی پالیسی یو سلاکار پرون شنبه ویلي چې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته سفر وکړي. مارچین بجیداچ یو ټلویزیون ته په خبرو کې ویلي ولسمشر جو بایدن به د پولند د ولسمشر اندجی دودا بلنې ته مثبت ځواب ورکړي او پولند ته به دا سفر وکړي. د هغه په خبره پر دې موافقه سوی چې امریکایي لوری به د دې سفر مناسب وخت اعلان کړي خو دا سفر به ډیر ژر ترسره شي. د پولند دغه چارواکي ویلي د دې سفر پر چمتووالي کار روان دی او د ویلي چې د پولند له امنیت د امریکا د ملاتړ دوام خورا مهم دی. د اوکراین د لوهانسک سیمه والی سرهی های دی وی اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک کې پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلي چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو وضعیت کنټرول دی. هدای د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي په روسیا کې داسې اطلاعات خپاره شوي چې ګواکې بیلو هوریفکا کلی د روسي ځواکونو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوي دي، خو په اصل کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنگرونو کې دي. د ده په وینا هیڅوک نه دي نیول شوي او هلته د دوی دښمن حضور نه لري. د ماسکو لخوا هلته یو ګمارل شوي چارواکي او د روسیې پلوي بلاګرانو په ورستوي کې ادعا کړې وه چې روسي ځواکونو د بیلو هوریفکا پر لوري پرمختګونه کړي دي. دا د لوهانسک وروستۍ داسې سیمه ده چې د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې ده.
ترشنه آسمان لاندې زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په د خبرونه کې په افغانستان کې په تعلیمي وضعیت کې د زده کړو په وضعیت لغپلو درنو ملمنو سره شخی شو. د محمد داود خان د حکومت له پرزیدو وروسته د پرلپسې جګړو او نامنوی لکبل د افغانستان د معارف وضعیت په خرابېدو، خو په تیرو شلو کلونو کې یو وار بیا معارف ته د پام وړ توجه وشوه. زرګونه نوي ښوونځي جوړ شول او میلیونونو نجونو او هلکانو ته د زده کړو اسانتیا برابر شوه. د نویو دولتي پوهنتونونو د جوړېدو ترڅنګ لسګونه خصوصي پوهنتونونه تاسیس شول. لسګونو زرو افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو چانس ترلاسه کړ او ورستر بلې د تعلیمي سویې د لوړېدو هیلې وغوړېدې. خو د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسېدو سره له یوې خوا نیمایي زده کوونکي یعنې نجونې له تعلیمه محرومې شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر تجربه کار او په بهرنیو هیوادونو کې روزل شوي استادان له هیواده ووتل. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیزه 1500 ورځې واوښتې، خو هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې طالبان دې د نجونو ښوونځي پرانیزي، بلکې ورځ تر بلې افراطي اقدامات زیاتېږي. د دغو اقداماتو په لړ کې طالبانو په درسي نصاب کې د بدلون راوستلو هڅې پیل کړي دي. ځینې طالب چارواکي لیواله دي چې له ښوونځیو هم مدرسې جوړې کړي. په روانه خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره په افغانستان کې پر تعلیمي وضعیت خبرې وکړو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او معین ډاکټر ابراهیم شینواری، د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن، همدارس د پوهنتون دوه استادان ښاغلیو خوانی همت او سید عبدالرحمن عمران. میلمنو ته هرکلی وایم. استاد همت، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې ستاسو په مربوطه پوهنځي کې په تدریسي نصاب کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته څه تغییر راغلی دی؟
ډیره زیاته مننه درون چې تاسو ته زما غږ خو درځي ان شاء الله.
بله صاحب، ستاسو غږ راځي.
له هر څه دوران دی تاسو ته، تاسو قدرمنو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته، اولیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ چې په افغانستان کې د تحصیلي بهیر په اړه خبرې وکړو. تاسو پوهیږئ چې کله نه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واکمن شوی ده، دوی د زده کړو په بهیر کې د خپلو لویو پالیسیانو د تطبیقولو هوډ کړی ده او تر اوسه تطبیق کړي هم دي، چې د هغه له جملې څخه پر زده کړو باندې د نجونو بندېدل دي. په نصاب کې د ځینو اسلامي مضامینو یا د ثقافت اسلامي اړوند مضامینو ډېرېدل دي، او همداسې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته پاملرنه ده هغه څه دي چې دوی همیشه پرې تاکید کوي. کله نه چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکم شوی ده، په پوهنتونونو کې په پوهنځیو کې یوازینی تغییر چې راغلی هغه د ثقافت اسلامي د مضامینو ډېرېدل دي، چې کریډیټونه یې له هغه کریډیټونه تقریبا 40 کریډیټو ته لوړ شوي دي. دا په مختلفو سمسترونو کې د اړتیا په اساس په ځینو سمسترونو کې 4 کریډیټ، په ځینو سمسترونو کې 2 کریډیټ، او په ځینو سمسترونو کې هم 3 کریډیټ داسې تقسیم شوي دي. دا هغه تغییرات دي چې د اسلامي امارات مراتګ نه وروسته په افغانستان کې شوي.
بله، ډېره زیاته مننه عمران صاحب. که تاسو د خپل پوهنځي په باره کې وایئ، ستاسو په پوهنځي کې هم اسلامي ثقافت کریډیټونه زیات شوي دي که نور تغییر هم په نصاب کې راغلی یا د تدریس په چارو کې؟
مننه سروان صاحب. په سر کې تاسو ته، درنو میلمنو ته، تاسو همکارانو او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. سروان صاحب، اول که دغه دي مشخصا دي پښتني تراسو نه سي تغییرات راغلي دي د اسلامي ثقافت یا اسلامي نظامونو په حق دغه سي تغییرات راغلي دي، چې محترم استاد ورته اشاره وکړله چې ځینې کریډیټونه ایزاشف بشوي دي، لاتونه څلیرشته ته رسیدلې دي. مشخصا اوس تغییرات په همدغه برخه کې ډېر زیات دي، او له بده مرغه که چیرې د دغه سي تغییراتو د تاریخي پس منظر ته سړی لاړ شي، نو د شهید سردار محمد داود خان له شهادت نه وروسته چې څو کوم نظامونه راغلي دي، دغه تغییرات یو یعنی په دې سوشل ساينس کې، البته په اجتماعي علومو کې یو عادي پروسه تقریبا داسې شوې ده. هغه وخت چې د ووم د ساور نه کوم نظام راغی، هغوی هم په دغو مضامینو کې څه ګوتې ورته ووهلې. وروسته چې بیا د مجاهدینو دور راغی، هغوی بیا خپل نصاب ورته را جوړ کړ. وروسته له دې نه چې طالبان راغلل، هم یو څه په خپل وخت کې هم په تېره دوره کې هم ځینې تغییرات راوستل. وروسته چې نوی حکومت جمهوریت راغی، دلته هم دغسې یوه سنزره پیخه شوله. نو دم در حال همدغه پروسی ته پکتو اوس اسلامی امارات سی کوم نظام راغلی دوی هم هغه څه شي چې دوی اړین غنی مهم غنی البته په سوشل ساينس کې نو دغه سیزن تغیرات دي مګر په ټوله کې په نورو برخو کې د څه خاص نه دي سترګو شوی.
یعنی ستاسو منظور دره چې یوازې په هغه پوانځي چې له اجتماعي علومو سره ارتباط لري په هغه کې تغیر راغلی دی، خو په هغه پوانځیو کې چې له ساينس سره ارتباط لري لکه طب او انجینري په هغه کې کوم زیاتونه او کمونه نه ده شوې؟
سرون سید نازما مقصد دسی و چی پو طول اکی پو اولو پو اجتماعی علومو کی، یعنی منگ که پو تی پوانزی که هم وایو آلت دینی علوم وایو یو دی ثقافت اسلامی پو نامو پو تیر نظام کی هم دا غسی مزامین منگ درلو دل پو انجینری پوانزی که مهم لرل پا اقتصاد پوانزی که پانده غده پو دول پوانزی که منگ د دې ترڅنګ چې هغه مسلکي زده کړې کولې دغه مضامین هم
درلودم، لیکن یو کریډیټ ټول لیکن وس د سیمالي میجی چې زیات کړی دی.
بله 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 بالکل، د کریډیټونو تعداد ډېر شوی دی، حتی لا څونه څلیرو شو ته رسېدلی دی په مختلفو پوهنځیو کې دغه نوی تغییر یا نوی یو چینجز راغلی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ استاد عمران. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او معین ډاکټر ابراهیم شینواری هم لاستودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو د دو استادانو خبرې واورېدې چې طالبانو له خپلې سلیقې سره سم په د پوهنتون په تدریسي نصاب کې تغییر راوستی دی، حداقل د اسلامي ثقافت مضمون کریډیټونه زیات کړي دي، او داسې ویل کېږي چې دوی د نورو تغییراتو په لټه کې هم دي، هڅه یې روانه کړې ده د معارف په نصاب کې هم تغییر راولي. ستاسو په نظر دا چې لکه څنګه چې استاد عمران اشاره وکړه، د داود خان له وخته چې هر حکومت هر ډله واک ته رسېدلې ده له خپلې سلیقې سره سمې تغییرات په نصاب کې راوستي دي، د دې تاثیر څه یې په تعلیم باندې په مجموع کې د علمي سطح او سویې باندې څه تاثیر لري او کنه؟
پتمن صاحب او ګران استادان احمد صاحب عمران صاحب ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
سلامت
مننه کوم چې تاسو داسې مهمو ستراتیژیکو مسایلو باندې بحث کوئ. لومړی خو تاسو ټول پوهیږئ، موږ او تاسو ملت هم پوهیږي چې معرف یو ستراتیژیکه پانګونه ده، او بیا د معرف د ستراتیژیک جوړښت نه یو ملت نه پرمخ ځي، نه انکشاف کوي او نه رفا او سعادت او نه دایمي ثبات اصول ته رسېدی شي. او دا اوسني چارواکي چې کوم استدلال کوي، د دین له نظر هم د انسان د امتیاز عامل علم دی. کله چې خدای پاک ملایکو ته وویل چې تاسو د شیانو نمونه راوړئ، هغوی ونشو کړی، انسان راوړو، نو همدغه د انسان د امتیاز شو، ورته وویل چې تاسو انسان ته سجده وکړئ. او د بل خوا نه لومړنی آیات هم اقرا دی، یعنی ولوله. په همدغه صورت کې د انسان په باب د علم د قلم او د لیکلو په باره کې او د عمومي علم په باره کې اوامر دي. یعنی د اسلام نه نظر هم اول حکم علم دی، او علم یې په سورت رحمان کې ډېر ښه تشریح کړی دی. د ځمکې په باره کې دی، د انسان په باره کې، د ژبې، د حساب، د خیهم شناسۍ، د اسمانونو، د میزان او عدالت، د میوو، د انعامو، د غلو، د دانو، د دې مسایلو باره کې دی. مګر زه نه پوهیږم چې د دوی تعبیر ولې دومره کوچنی دی، دومره وړوکی دی. یو دلیل خو دا کېدی چې سیاسي مسله یي، او زه فکر کوم په معرف نه سیاسي معامله خو د بل طرفه د عذر بتر از ګناه دی. دا اصلي پوښتنې ته چې راشم، د افغانستان د معرف نصاب مخکې هم ډېر زیات اسلامي و. یعنی هغه وخت چې موږ نوی تعلیمي نصاب شروع کړو، یوازینی تغیر چې موږ رانو هغه هم د اسلامي ساعتونه و، ځکه چې هغه 2000 اصل ساعتونه د 10000 نو، یعنی 40% نم ډېر. چې دا په ټولو 50 اسلامي هیوادونو کې ما څېړنه وکړه، هیڅ اسلامي هیواد کې په عمومي زده کړو کې دومره ډېر اسلامي ساعتونه نه و. خو موږ دا پرېښودل ځکه د افغانستان ملت مسلمانو، او د موږ تاسو ټول مسلمانان یو، موږ نه غوښتل چې هغه څه چې د ټول ملت شریک ارزښت دی هغه سره ټکر کې راشو. نو هغه هم ډېر ستراتیژیک کو، چې هم به عربي ژبه ماشوم زده کوي، هم به دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په منځ کې په تطبیقي ډول زده کوي، تفسیر، قانون، فقه، اخلاق، عبادات، معاملات، دا ټول ډېر ښه په یو توازن او د اسلامي علومو د ډېرو تکړه ډاکټرا لرونکو پوهانو په مشوره او د هغوی د نظر لاندې دغسې نصاب موږ پیشنهاد کړو. نو د دې نه چې ډېر تغییر راولي، فکر کوم دا بیا هم اسلام ته ضرر رسوي، هم افغانستان ته. ځکه پر روانو لسو کلونو کې یعنی تر 2010 پورې به دا 50% د نړۍ موجودې وظیفې د لاسه لاړې شي، یعنی د منځه به لاړې شي، ځکه ټکنالوژي مخې ته روانه ده او ټولې وظیفې اتومات کېږي، ډیجیټایز کېږي، کمپیوټرایز کېږي. نو د دې نه وروسته د قلم او د کاغذ او د خبرو ټکنالوژي ځای نیسي. نو که چېرته یو څوک په ریاضي نه پوهېږي او په ژبه سیمانه نه پوهېږي، هغه د ژبې څلور مهارتونه لوستل، لیکل، ویل، اورېدل او پرې پوهېدل او بل پوهول، او د ریاضي مغه یو معقول اندازه نیزه او ټکنالوژي نیزه ځان ته وظیفه نشي پیدا کولی. نو د یوې خوا نه افغانستان د اوسنۍ سواد په نیمه سواد یا په نشي حساب دی، له بل خوا نه مکتبونه تړلي دي په جنکو باندې، له بل خوا نه که نصاب نه ساينس او ټکنالوژي او مهارتونه خصوصا د معاصر مهارتونه وباسي، نو بیا خو به د افغانستان خلک ټول صرف د یو څو خبرو حافظان وي، یو څو اخلاقي خبرې بیسي چې هغه هم ښه کار دی، او یو څو به کلتوري مسایل زده چې هغه هم ښه دي. ولې اساسي مسله دا ده چې د دې ژوند په ټولو برخو کې یو توازن موجود وي. نو تعلیم او د تعلیم نظام باید داسې چې د افغانستان خلک د نړۍ د نورو خلکو په شان د علم او مهارتونو یو متوازن اندازې ته لاسرسی ولري او هغه زده کړي او ترلاسه کړي چې هم یې خپل ژوند معقول او مشروع ډول باندې مرفه انساني او هم نور انسانان ته خیر ورسي، ګټه ورسي، د مملکت په اطلاع کې برخه واخلي او د په مجموع کې بشریت ته خیر ورسيږي. نو دغه زما
یو ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. شنواره شغله پتمن استاسو نظر سره طالبانو له وخت رسیدو سره نیمایی افغانان یعنی شزه او جنی له تعلیم او کار منه شوی دی، د تعلیم څخه د جنو محرومیت د 1500 ورسی پوره شو، د دې اغیز به څه وي د افغانستان پر راتلونکي؟
سلام شبو سپتاسته او د معزز مننانو ته زما درنه ومنه. موضوع په دوه برخو باندې وویشو، یو د نجونو د تعلیم او بل د افغانستان په معارف کې د نصاب موضوع. د استادانو هم ورته اشاره وکړه. په ډېر تاسف چې د سردار داوود خان د وخت نه را شروع چې هغه هم پکې شامل دی، د افغانستان د نصاب سره سیاسي برخورد شوی دی تر ننه پورې. نن هم چې څه کېږي دا سم نه دي او پرون هم چې څه شوي دي هغه سم نه و، او د همدې ناسم وکړنو نتیجه ده چې موږ یو نن باکیفیته معارف نه لرو. د نجونو تعلیم متاسفانه چې طالبانو د دې سره سیاسي برخورد وکړ او دا سم چلند نه دی د نجونو تعلیم سره، ځکه چې په ټولو نصوصو کې د قرآن عظیم الشان دا ثابته ده چې علم په نر او په ښځه باندې فرض دی، او دا فرضیت په ټوله اسلامي نړۍ کې تعریف شوی دی په جز د افغانستان نه چې لپاره تعریف لري، اما منتها دا تعریف نه وایي، یعنی د خپل شخصي نظریات وایي. د اسلامي تعریف په ځای باندې د خپل نظریات عرضه کوي چې دا جنجال رامنځته کړی دی، هم د افغانانو لپاره، هم د نړیوالې ټولنې لپاره، او هم په خپل د طالبانو لپاره. او دا مسله باید د سیاست نه راووځي، د یو حق په هیڅ معنی دا ومنل شي او د نجونو تعلیم او د هلکانو تعلیم ټول عام شي. په ټوله کې معارف یو اساسي ریفورم ته ضرورت لري، هم د مدارسو په برخه کې او هم د ښوونځیو په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې، ځکه چې معارف باید یو څوک چې لوړو زده کړو ته تقدیموي هغه د یونسکو د اوسني شواد د تعریف سره برابر وي. یعنی علاوه د دې چې د پروس او ټکنالوژي باندې پوهېږي، باید فهم ولري، یعنی درک کړي، یعنی هغه مشترک درک په ملي او نړیواله کچه باندې چې دلته باید تفهیم کړي. یعنی دغه مواصفات پرون هم نه وو او نن هم نشته. که موږ ټوله پرته نه اچوو، نو پرون هم دومره پیاوړی نه وو د نیمګړتیاوې چې موجود وي. د بلګې په ډول نن د نجونو مکاتب تړلې دي، خو په ډېر تاسف سره چې دغه من کلب مکاتب دغه ته وسپارل طالبانو ته، د کورونا په نامه باندې دلته د پوهنې وزارت ډېر ضعیف استدلال په هغه وخت کې په کابینه کې کوو، دا مرض دومره جدي نه و. دا چې موږ 500 ورځې وو ممکن د دې نه زیاتې وي، ځکه چې هغه هم په همدې کې شامل دي.
لیکن د کورونا په وخت کې په ټوله دنیا کې همداسي
مطلب من کولای شو چې دا یو اساسي تقسیم اوقات په اساس باندې زده کړو. په وو کالو کې جناب شهوار سر جمع خبره اوري یو بست د وزارت مالیه نه پهنه وزارت وانه خستل شو د انکشاف لپاره. زه ایرانم چې په وو کالو کې اول سنفونو ته څنګه درس ورکول کېده، یعنی څنګه دی دا شی مدیریت کې وو کاله د شاګردان جذب چې او نوې بشتره وانه خو دا په زحمه معلمینو په علاوه باندې را کښې چې په مارکیټ کې یو شی اخلي. زه متاسف یم، هغه څه چې وایم دا زما د زړه درد دی او دا درد کلونو کلونو نه په دې زړه کې لکه په سسړی چې دننه خوړل کېږي. معارف سیاسي شوی دی او نن طالبانو نه دی سیاسي کړی، پرون هم سیاسي وو. تر څو چې معارف د سیاسي ماحول نه ونه وځي او اکاډمیک ماحول باندې بدل نه شي، من ډاکټر غنی دې دغه خبره په شروع کې وکړه مګر تعصیب نه کړه. هغه د ښوونکو په ورځ په اووم د میزان فکر کوم دی قدرت ته ورسېد، په دیارلسم د میزان یوه خبره وکړه له معقوله. هغه وویل چې استادانو تاسې چې څه کوئ زیات زحمت وباسئ، ولې ستاسې د کار محصله د افغانانو په درد نه خوري. هماغه معقوله یې که تعقیب کړی وی نن به موږ یو ښه معارف لرلی، په تاسو سره موږ یو ښه معارف نه لرو.
لیکن په دې کې شک نشته پاتمن صاحب چې شل کاله مخکې یا بلکې تر شل کالو زیات وخت ووت چې کله دغه د جمهوري نظام پیل شو، په اولو ورځو کې یو وضعیت و د معارف، لیکن په 2020 کې ډیر فرق راغلی و. یعنی دا یوه تدریجي پروسه ده چې کال په کال مخ په ښه کېدو و. لکه څنګه چې ما په سر کې وویل چې په وروستیو کلونو کې افغانستان زرګونه داسې استادان درلودل د پوهنتونونو په سابیه چې په بهرنیو هیوادونو کې درس ویلی و، لسګونه زره موږ داسې محصلین درلودل چې په بېلابېلو هیوادونو کې درس ویلی و. یعنی په تدریجي د ښه کېدو خواته روان و. داسې نه و چې یو حکومت راشي او 50% دې بیخي په کور کېنوي. دا وضعیت حداقل نه و، یا دا وضعیت نه و چې وای په نصاب کې تغییر راولو، د امان الله خان نوم ایسته کوو، د فلاني ملي شخصیت نوم ایسته کوو ځکه چې دا ملي دی یا دا هغه سی دی. اوس خو دا خبرې روانې دي.
ښه، خبره داسې ده چې په تېر کې هم دا کار شوی دی او چې اوس کېږي هم، تېر کې هم ښه نه دی شوي او اوس چې کېږي هم ښه نه دی شوي. شپږ میاشتې تاسو چې 2020 کال خبره وکړه، شپږ میاشتې د پوهنې د وزیر په میز باندې د هیواد دوستۍ په نامه کتاب پروت و چې دی حاضر نه و چې په هغې کې ولیکي اسلامیت او افغانیت. یعنی دا شاګرد چې ته روزي دی ښه افغان او ښه مسلمان، هماغه میراث نن طالب ته پاتې شو. طالب هم دې ته نه دی حاضر لکه هغه چې نه و حاضر. دا دواړه زموږ دپاره غمیزه. موږ باید اساسات وضع کړو او د دې وطن بچی اول انسان وروزو، بیا مسلمان وروزو، بیا افغان وروزو، او بیا په بله ژبه افغان انسان مسلمان، چې دا ټول روابط وپاللی شي. ما ستاسو حضور ته عرض وکړو چې موږ ریفورم ته ضرورت لرو. دا ریفورم په ټوله کې باید په مدارسو باندې تطبیق شي. اوس چې دغه په زرګونو مدارس موږ لرو، د دې فارغین به څه کوي که دوی عصري علوم ونه وایي او یوازې په دیني علومو باندې اکتفا وکړي؟ دې به بالاخره سبا په دې مملکت کې څه کوي؟ همدغسې یو بحران به راځي لکه دا اوس چې راغلی. زه بحران تاییدوم، اوس بحران دی د تعلیم په برخه کې، نجونې مکتب ته نه ځي. اما د بحران اساسات، مثلا زه تاسو ته وایم، تاسو ته یو مثال درکوم. هغه وخت چې نوی معارف شروع شو په یو اتیا او دوه اتیا او درې اتیا او څلور اتیا کې، د قندهار شاګردان برابر و د مزار شریف د شاګردانو سره یا د ننګرهار د شاګردانو سره. نن په ننګرهار او په مزار شریف کې، په بلخ کې د 1,000,000 نجر شاګردان دي، قندهار 200,000 شاګردان نه لري. په تدریج وده شوې ده، اما په تدریج ځینې ځایان دومره وهل شوي دي چې د هغوی
جنګ طبعا چېرته سي جنګ و هلته مخې نیول شوې وه.
هماغه جنګ ځپلې سیمې اوس طالبانو بیا د فشار لاندې نیولې دي. پخوا د جنګ په اساس باندې مکتب نه و، نن د دوی د پالیسۍ په اساس باندې هلته مکتب نشته. یعنې د دې خلکو جرم څه شی دی؟ دوی په کومه ګناه نیول شوی دي چې د دوی په منطقو کې هم جنگو هم پرون تعلیم نو هم نن تعلیم نو دې سوال ته باید ځواب وي طالبان
او پټمن صاحب یوازې جنې نه وی هلته منه الکان هم په یو شکل سره منو دغه نن مالې چا سره خبرې کولې وای زموږ په نصاب کې دی د لیسې په دوره کې و اته مضمونه مش دینی درلودل د فزیک بم په ونه کې یو ځل لوست کیمیا بم یو ځل لوستله لیکن دا دینی مضامین مو هر ورځ لوست یعنی هلته هم له ښوونځیو څخه مدرسې جوړې شوې وې پر حال ډېره مننه بیا هم د موضوع ته او تاسو ته درځمه قدرمن اوریدونکو ته وایم چې تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او موین ډاکټر ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پټمن د پوهنتون استاد خوانی همت او د پوهنتون بل استاد سید الرحمن عمران زموږ مېلمانه دي ځینو اوریدونکو د فیسبوک له لارې نظرونه راستولې دي یو دوه بول ولما او بیا به بلبنو څخه وغوړم چې دوی په اړه نظر سرګن کې نصیر احمد اکبری لیکلی دی وای د افغانستان نصاب سلسله اسلامي دی خو ځینې مضامین پکې بغیر لدی چې د زکونکو سویه په نظر کې ونیول شي نصاب ته درنه شوی دی او ځینې مضامین پکې بیل دی چې زکونکو ته ګټه ولري په نصاب کې شامل دي نو دغه دوه کټګوري مضامین باید له نصاب څخه وایستل شي استاد همت تاسو د پانتون په اړه وایست فکر کوئ چې داسې مضامین شته چې فکر ستاسو په نظر هغه اضافي دي او کنه وینو خبوي
بیا هم سلامونه سروان ته زما کله دي چې تاسو پښتنه تراشم یو سوال مې فلاکم په نصاب کې د لاسوهنې موضوع مطرح شو ولې د نصاب بیا کتنه او نوي کول یو اړتیا ده او هر حکومت چې وي د دې یو مسؤلیت ده چې نصاب
او استاد یو خدا ده چې په هر ځای کې نصاب تغیر شي په ټوله دنیا کې یعنی د وخت او زمان تقاضا ته په کتو تغیرات کې راځي اصلاحات کې راځي یعنی اما یو دا ده چې له خپل سیاسي عقایدو سره سم تغیرات کې راولي بله مهرباني
چې د نړیوالو معیارونو په نظر کې نیول او د ټولو هغو سټیکهولدرانو یا شریکانو چې باید په نصاب کې شامل وي د هغو نه موجودیت اگر وړې وړې ستونزې یا کمی دي چې احساسېږي که نه نصاب نوي کول په ټوله دنیا کې شته او نصاب باید نوی شي راځو دې ته چې په نصاب کې لا هم ستونزې شته هم د معارف په برخه کې هم د تحصیلات عالي په برخه کې واقعا ځینې داسې مضمونونه شته چې هغه داسې بهونه غواړي چې یعنی ضرورت نه دي ولې داسې دي چې هغه تسلسل یې په نظر کې نه وي نیول شوی مونږ د نصاب په برخه کې یو چیرې پیشنهاد په نامه لرو چې یعنی په اول سمستر کې بعد هغه ولوستل شي تر څو په دوهم سمستر کې داسې یو مضمون ولوستل شي چې اول سمستر یې لوستل وي بیا هغه ته حاضر شي متاسفانه په تېر نصابونو کې داسې مضامین موجود وو چې هغه د هغه لپاره هغه پیشنهاد مضامین نه ولوستل شوي په یو بارګي بر سمستر ته راداخل شو مؤثر نه شوی کله هغه جست کې هغه په معارف برخه کې هم داسې ستونزې شته او په لوړو زده کړو وزارت یا تحصیلات عالي کې هم دغه ستونزې شته په حسابونو کې چې ځینې داسې مضامین دي چې د مؤثر تر سویې اوچت وي او هغه مخکې پیشنهاد مضامین چې باید ولوستل شي هغه نوي ځای شوي البته په معارف کې هم دغه ستونزې موږ چې کله خپله د لیسې دوره کې درس لوسته خصوصا د ثقافت اسلامي او ځینې تخصصي مضامین لکه مخکې چې د فزیک یادونه وشوه د کیمیا یادونه وشوه د مالیکولونو موضوع وه د دوی د تعاملاتو موضوع وه چې په ځینو مکاتبو کې حتی د ډاډه ویلی شم چې استاد هم په دې نه پوهېده چې دغه مالیکولونه څه معنا او څنګه تعامل کوي او د دې تعامل موضوع څه رقم ده نو کله چې استاد ونه شي کړی نو محصل لپاره ډېر سخت ده، یعنی شاګرد لپاره ډېر سخت ده چې هغه نه زده کړه وکړي. د استادانو د کپاسیټي بیلډینګ، یا د دوی د مهارتونو لوړول، یا د دوی د ظرفیتونو لوړوالی په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې، دا یو عمده ستونزه ده. دې ته ډېره توجه نه کېږي، کله چې استاد یا د پوهنتون یا د مکتب استخدامېږي، نو بیا هغې ته توجه نه کېږي چې ده په ظرفیت باندې کار وشي، هغه مضمون چې ده ته سپارل کېږي په هغه کې نور هم وده او پرمختګ وکړي. له دې سره بله ستونزه دا ده چې استاد هم په مکتب کې او هم په پوهنتون کې متفاوت مضمونونه ورکول کېږي. مثلا په مکتب کې استاد ده، هغه هم د بیولوژي استاد ده او هم د انګلیسي ژبې استاد ده، هم د بیولوژي استاد ده او هم د تاریخ استاد ده. ګورې ډېر متفاوت ځانګړي همدلته په پوهنتون کې هم
د مجبوریت له مخې ده، او که کوم بل علت استادانو شمېر کمی ځکه.
بله بله، یو خدا ده چې په مکتب مکاتبو کې خو په مجموع کې همیشه موږ ته هر موقع په دوه درې مکتبو کې د لیسې دوره پای ته رسولې، یعنې لسم په یو مکتب کې ویلې، او لسم په بل مکتب کې، او لسم په بل مکتب کې. همیشه چې زه په هر مکتب کې هم موږ چې مدیر سره خبرې وکړې، دلته مکتبونه په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتې، محصلین شاګردان هم ډېر، حتی لس دولس استادان به ډېر کم وو. کله چې موږ به تخصص مثلا مطرح کوله چې که مدیر صاحب دغه استاد چې تا موږ معرفي کړی، په یو وخت کې هم پښتو درس راکوي او هم بیولوژي، څنګه دوی ویل چې کوم یاره استاد نه لرو، معرف ته موږ پیشنهاد کړی، پیشنهاد نه منظوریږي، لس استادان نو شل استادان کم لرو.
ډېره مننه. طبعا چې یو څوک تسلط ونه لري، هغه به نور خلک څنګه وپوهوي؟ مشکل کار دی. ده ډېره مننه بیا هم در ګرځو استاد همت. استاد عمران، یوه اوریدونکي مو قادر جهاني لیکلي، وایي لومړیتوب خو باید واضح شي چې په موجوده نصاب کې څه مشکل دی تر څو تغییر پکې راشي او دا تشه ډکه کړی شي، او دوهم دا چې که تغییر ورکې راځي، ستاسو نظر څه دی چې بدلون به وي؟ البته دا به زور سره زیاته کم چې په اوسنیو شرایطو کې.
بلی سروان صاحب، ما د خپلو خبرو په پیل کې وویلې چې موږ په ټوله کې په پوهنتون، البته که دا له لیسې نه راشم، ځکه چې ډېر تغیرات بدلته هم وي، او ډېره مهمه برخه هم همدغه برخه ده پوهنتون، ځکه چې پوهنتونونه کې پخوا هم د غیر مسلکي مضامین تقریبا یو مضمون یا دوه مضمونه ویل کېدل، ویل کېږي هماغه قسم سره هغه پروسه روانه ده. ډېره خبره او ډېر تمرکز چې دی دا په دغه دی تر دولسم پورې په نصاب باندې دی، ځکه چې دا د پوهنتون لپاره یو اساس جوړوي، یو بنسټ جوړوي. متاسفانه سي په نېچرل ساينس کې یا په طبي علومو کې موږ دوه قسمه علوم د په مکتب کې چیلولو، یو برخه دغه سوشل علوم دي. سوشل علوم په مثلا ادبیات د یو جو تاریخ د او جغرافیه د دینی مضامین دي، او دی یو نېچرل ساينس چې هغه فزیک ده، کیمیا ده، بیولوژي ده، ریاضي ده، الجبر ده، هندسه ده. زما په فکر سره چې اوس به په نېچرل ساينس کې یا په ساينسي علومو کې خو به هلته کوم تغیرات، امکانات د تغیراتو به نه وي، او نه به هم داسې کدرونه دلته وي چې وکړی شي چې هغه بیا په هغې کې داسې تغیرات راولي چې هر عقل دغه نصاب د افغانستان د شاګردانو یا زمونږ د شاګردانو له سویې سره سم کړي. نو په سوشل ساينس کې یا په اجتماعي علومو کې چې دغه زه اوس مثلا تاریخ دی، جغرافیه ده، پښتو ده، او دری ده، او دغه دغه مضامین دي، شاید چې لکه مخکې چې قدرمن پتمن صاحب ورته اشاره وکړله، چې متاسفانه معارف تر ډېره پورې سیاسي شوی ده، او دا په تېر جمهوریت کې هم سیاسي و، او له هغې نه مخکې هم سیاسي و. په دې کې هر ډله سي راځي، هر حکومت سي راځي، دوی کوښښ کوي هغه ارزښتونه چې دوی ورته معتقد دي هغې ته ډېر لوی تبارز ورکړي په دې نصاب کې. متاسفانه دغه شی شته، او دغه نصاب معارف، یعنی سړی داسې په جرأت ویلی شي چې له سیاست نه په دې تېرو څلور لسیزو کې خو بېخي نه ده وتی، حتی مخکې له هغې نه کورته مطالعه وشي شاید داسې سترګې کې وموندل شي. زما په فکر سره چې په اجتماعي علومو کې به تغیرات وي، لکه مخکې چې موږ ویلي سیاسي کې اسلامی عقیدتی مضامین زیات شوي دي، یا هغه چې په تاریخ او جغرافي کې شو، په تاریخ کې جغرافي کې هم ډېر شی نوي سره، په تاریخ کې شاید ځینې تغیرات سره وي، خصوصا هغه برخو کې چې نوي پکې په تیرو دي شلو کلونو کې ورعاله وسوي ول. په دې برخه کې زه فکر نه کوم چې په ساينسي علومو کې کوم تغیرات وي، ګرچه
لکن که چیرته تاسو په طب کې و انجینری کې د طالبانو تیره دوره به و شاید ستاسو په یاد وي چې په هغه کې هم تاسو تو دینی مضامین زیات کوي، هسې هم طب مشکله دی او دا تغیر نه دی، دا د دوی په طبي درسونو یا اصلي درسونو باندې اغیز نه لري.
بلی وقت دی دا خوشتا طبیعی دا چیزی دی و دی تعداد با دی اغا دی کردیتون و دی نور و مزامین و برا چی تیگی او دا سی اکتبا را منسته کیگی، خو تروس پوری چی منگ سوین و عملا دا غسی سن لیزل کیگی تنها اغا دی اسلامی مزامین و یا دی دیری مزامین و اغا دی کردیتون و دی زیاد موضوع مطرح دا طبیعی دا مسی دا خپل آغیز لری او الحمدلله د افغانستان خلک مسلمان دي، او موږ دغه کوم کسان چې تر دې دولسمه پورې راځي، کوم نصاب چې موږ تر دولسمه پورې دی، دا دومره اسلامیت یا عقیدتي مضامین پکې ویل شوي دي چې الحمدلله زمونږ محصلین تقریبا دا تر ډېر ډېره معمول ده چې تر ډېره حده پورې حتی کورته ویلی شو چې دوی خپله ملایان دي، که نه یعنی فقه پکې ویل کېږي تر دولسمه، عقاید پکې ویل کېږي، فقه پکې ویل کېږي، تفسیر پکې ویل کېږي، حدیث پکې ویل کېږي، همدا ډول سر عربي مستقل مضمون په نامه سره دی. زه فکر کوم چې په عقیدتي لحاظ سره د افغانستان محصلین په ټوله کې فردي خو به استثناعات به پکې وي، زه فکر کوم چې هیڅ داسې تغیرات
به
هم نه وي.
کور ودان استاد عمران سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی مو نصر الله ارباب لیکلی دی، وایي زما په نظر که روان حکومت د کمیت پر ځای کیفیت ته زیاته توجه وکړي نو ښه به وي. مثلا که چیرې په یوه ولسوالۍ کې درې یا پنځه لیسې وي، نو غوره ده چې یوه لیسه دې ترې جوړه کړي او با کیفیته لیسه دې جوړه کړي، او د هغه په ځای دې استادانو ته توجه وکړي چې تکړه استادان وروزي، او په عین حال کې دې ابتدایه ښوونځي زیات کړي. پتمن صاحب، تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، د دوی له دې نظر سره موافق یاست؟
ښه، دغه یوه څېړنه غواړي. څېړنه دا ده چې دلته یوه بله خبره ده چې تعلیم د ټولو دپاره، موږ دا ټول خلک باید کور کړو او هم باید کیفیت ته توجه وکړو. او محترم استادانو ډېره ښه تبصره په دې باندې وکړه، د هغوی د تبصرې په حفظ باندې معرف د مسلکی کادرونو ملکاوی چې د بیولوژي او دغه ماده یو وخت په استاد ځوانه د څو مزامینو درس ورکول، دا تقریبا یو داسې ستونزه ده چې د معرف د عمر سره برابر ستونزه ده. یعنی هغه وخت نه چې معرف شروع شوی دی، زمونږ د کمبود د استادانو مطرح دی، دا ځکه چې د معرف لپاره د نفوسو په تناسب باید بودیجه ورکړې شي چې حکومتونو دا کار نه دی کړی او په بهرنیو مرستو باندې متکي وو، دا مرستې مکه د ټکنۍ وي. دغه اصل ته په کتو سره مسلکي معلمین نو کمبود خو هم موجود و اوس هم موجود دی، او دا خپله باندې په افغانستان کې د کادرونو د نه تربیه کېدو، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې چې خلک مهاجر شوي و، په مهاجرت کې موږ ښوونځي لرل، اما د معلمینو د تربیې لپاره کوم پروګرام نه لرو. همداسې په داخل کې هم جنگ دومره زیات و چې حتی په ښارونو کې خلک ښوونځیو ته نشو تللی. تقریبا هغه شل کاله خلا چې پنځه کاله پکې د طالبانو حکومت راځي، لس کاله پکې د خلقیانو پرچمینو راځي، او همدغسې د مجاهدینو حکومت پکې راځي، د مسلکي کادرونو نه تربیې دا خلا رامنځته کړله، او موږ هم په شل کاله جمهوریت کې ونه شو کولی چې دا خلا سم په شلو کې ډکه کړو. نو دې ته په کتو سره ما چې عرض وکړه چې معرف که تاسو په نرسری کې یو ښه بوټی تربیه نه کوئ، نو په باغ کې به بیا دا بوټی څنګه حاصل ورکوي؟ تاسو که داسې یو مثال راوړو ساده چې سره پوه شو، لوړې زده کړې د د دې باغ حیثیت لري چې هلته باید دغه په نرسری کې تربیه شوی بوټی هلته میوه ورکړي. که موږ یو ښه تربیه شوی شاګرد لوړو زده کړو ته تقدیم نه کړو نو بیا هلته په پوهنتون کې دا څنګه کولی شي چې زده کړې وکړي؟ یو څه چې په سیاسي لحاظ باندې په دې خاطر چې پراب ټوله په یو رانه شي په بحث کې بېطرفي مراد شي، کله چې تصور کودتا وشوه په منظم ډول باندې هلته د تاریخ د معاصر تاریخ په نامه باندې او د اجتماعي علومو په نامه باندې په پوهنځیو کې مضامین زیات شو. استادان که هغه وخت را په یاد کړي ممکن دا ورته را یاد شي. او همدغسې اولیه سازمان ته تک او دا میراث چې موږ ته را پاتې دی د جهاد په وخت کې چې موږ په مهاجرتونو کې یو هلته تاریخ او جغرافیا نه مضامین وویستل شو. همدا اوس هم د ایران کې چې زموږ کوم مکاتب دي هلته پښتو او جغرافیا او تاریخ درس نه ورکول کېږي، او په پاکستان کې چې کوم مکاتب وو هلته هم دغه مضامین درس نه ورکول کېده. او کله به چې د دوی نمرې راتللې د حالاتو کې موجود به به موږ خپل هغې ته یو چاره کولی شو نمرې ورته ورسو. د مکتبونو یو ځای کېدل که د یوې خوا نه ګټه لري د بلې خوا نه تاوان هم لري، ځکه چې بیا دغه فاصله په نظر کې ونیول شي. تاسو په معاشره نړۍ کې اوسېږئ چېرته معرف ګوري په نوره دنیا کې مور او پلار مکلف دي. دلته دا موضوع ټوله موږ حکومت ته پرېښې ده، پرې ټایم ورپه شا کړی دی، کورنۍ برخه نه اخلي. په نوره دنیا کې یو ماشوم مور او پلار یو د دېو نه مکلف ته چې موږ ښوونځي ته ورسئ او بېرته د ښوونځي نه راوخلي. منګ ماشوم د کور نه وباسو حتی دروازې نه هم سر نه ښکاره کوو چې دا زموږ د زوی دا زموږ لور چېرته لاړه او بیرته به مکتب نه څنګه راځي، کم موټر بیا رارسوي کم. دغه ستونزې دي چې په مجموع کې اساسي فکر او اساسي او بنیادي فکر د معرف لپاره په افغانستان کې چې یو مسچیعنی اول د سر سړی چې په مملکت کې زعامت لري، آیا د معرف په باره کې که موږ او تاسو یو دغه وکړو یو پلټنه وکړو د دوی دیدګاه څه شی وه؟ موږ د دوی دیدګاه نه شو پیدا کړو، ځکه د هغې نه دیدګاه شروع کېږي. بیا راځي وزیر د معرف ته، بیا د وزیر د معرف ته لاندې مسلکي شتاب ته چې مویان د دوی ته راځي. متاسفانه زه په ډېر زغرده تاسو ته ویلی شم په معرف کې داسې وزیران راغله چې په خپل ژوند کې یوه لحظم کړه په زړه کې نه و ګرځېدلي چې زه به د معرف وزیر شم. حتی ځان یې مکتب نه وویلی، یعنې هغه دولسم څنګه نه و پوره کړی. نو د دغسې یو حالت نه، یعنې دغه اوسنی سړی چې د مدرسې ویلې ده او د دینی زده کړو پر بنیاد باندې وزارت ته رسېدلی دی، زمونږ په دوره کې په عین شکل باندې د وزیران هماغسې وو. مثلا داسې وزیران راغلي دي چې هغوی ما راته وویل چې
مثلا ستاسو وخت کې اتمر وزیر و،
ما ته یو وزیر وویل ارسو، ما ته یو وزیر وویل ما په خپل ژوند کې فکر نه و کړی زه به د وزارت معرف لاندې تېر شم او اوس وزیر یم. دا غمیزه ده.
خیر اوس به نه غواړو چې نومې در نه وپوښتو، لیکن ما مثلا یوه نوم واخیست درته، اتمر رو هغه لوړې زده کړې کړې وې او په خارج کې هم کړې وې. خو خیر کله دې موضوع تیر شو، ما نه غوښتل چې نوم واخلي لدې به تیر شو. تاسې اصلا په دې ځواب کې پاتمن صاحب زما اولی پوښتنې ته مو دلته ځواب ووایو، یعنی که دغه شلو کلو کې که په هره سطحه وه د تعلیمي نصاب یا تعلیم په هره سویه کې و، لیکن چون مخکې دوو لسیزو کې ریښې شکېدلې وې یعنی د داود خان له حکومت وروسته، نو دغه شل کلم چې وضعیت خراب و علت هغه مخکینی تخریب و، نو اوس هم یو شی جوړ شوی ول بیرته لکه چې خبره صفر ته روانه ده. په هر حال یو بل اوریدونکی مو سیف الرحمن احمد لیکلی یوه ښه خبره داده چې نصاب سم شي او دا کار باید هغسې کسان وکړي چې د اسلامي او عصري زده کړو مکمل معلومات ولري، یعنی په دواړو کې پوهه ولري او تخصص ولري. داسې کسان چیرته پیدا کیږي؟ خصوصا بیا که چیرته هر څوک په دواړو علومو پوه شي نو له طب سره دغه څه ارتباط دی، خصوصا د اسلامي علومو له انجینیري سره څه ارتباط دی؟ او همت صاحب که په دې اړه تاسو دوی ته لنډ ځواب ورکړئ چې داسې ممکنه ده او که نه.
ډېره مننه، تاسو هم ورته اشاره وکړه داسې کسان چې هم یې دین زده وي او هم یې عصري علوم زده وي، بیا نو هغه ته خو موږ او تاسې په خپله لهجه جامع الکمالات وایو چې فکر کوم ډېره ستونزمنه ده که څوک یې دا دعوه هم کوي. ځینې کسان موږ په بحثونو کې لیدلي چې هغه دعوه هم دا کوي چې یاره زه د دین متخصص هم یم او د دنیا متخصص هم یم. ولې دا کار د ګډې کار ده؟ معمولا نصاب چې جوړېږي
ټول خواوی باید پکې وي، دینی علما باید پکې وي، د ساينس او ټکنالوژي له نړۍ نه باید پوه کسان پکې وي تر څو دا نصاب جوړ شي. او چې په اوس وخت کې یوازینۍ ننګونه هم چې د نصاب د بیا کتنې لپاره ده، همدغه د عصري علومو د متخصصینو د کمبود او په دغو کلسترونو یا د نصاب په غونډو کې د دوی نه موجودیت یا کم موجودیت د دې باعث سوی چې موږ تاسو او نور کسان، هغه کسان چې هغوی متخصص دي، دا تشویش ورسره پیدا شي چې هره نصاب چې جوړیږي هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه معیارونه په پام کې نه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه استاد عمران. طالبان هڅه کوي چې وایي هم پخلیم وایي چې موږ غواړو چې د مدرسو د لیسو فرق نه وي، د پوهنتونو د دارالعلوم فرق نه وي. دوی کم فکر کړی وي، دوی خلک مجبوروي چې کمیس پرتوګ واغوندي، پتلون واناغوندي، پټکی په سر کې یا خولۍ په سر کې شاګرد ګیره باید خامخا ولري. دا ډول فشارونه په مختلفو شکلونو سره دوی واردوي. په تیره دوره کې خو رسمن اعلان کړی و دا ځل یو څه گزاره کوي په دې برخه کې. ځینې وایي چې دوی عقده لري، ځینې خلک له طالب و ملا سره هغه سې چلند نه کوي لکه له یو څوک چې له مکتب و پوهنتون څخه فارغي شي. دا مسله له څه سره ستاسو په نظر ارتباط لري؟
څروان سي اول خو مخکې بسنه غوړم دا یو موضوع لګیا د شولې چې د نصاب د تغییر موضوع په دغه باندې مې ولن درنه چوله. څروان سي تاسو اوریدونکو کې به ډېر استادان وي ان شاء الله تعالی، او ډېر بده چې کسان وي چې هغوی به دغه نصاب لیدلی دی، تدریس کړی دی، او که تدریس کړی نه وي نو یو پیری کله خپل اولادونو سره له مخې هم کتلی دی. اصلا زمونږ دغه نصاب کو په دا تیر شل
اصلا د ما سوال هم له دې سره ارتباط درلود چې ما غوښتل چې دا مسله هم لکه نصاب کې چې کوم تغییر دوی غواړي راولي دا هم له دې سره تړلی یو شی دی، ځکه مې دا موضوع یاد کړه کې نه د بوش اصلي موضوع هغه نه و. دا ده مهرباني.
بله بله، نو زمنګ حتی دغه پتیرو شلو کرونه کې د ساينسي مزامین چې څنګه را تدوین سول پتمن سے مشتدی شنوار سے بموی دغه نصاب هم د افغانستان لو وضعیت له کانټیکست او له دې حالات سره سم جوړ نشه. یعنی دغه ساينسي مزامین په اکثرو د افغانستان په اکثرو سیمو کې استادان په دې قادر نه و چې دا تدریس، یعنی په دغه باندې لکه دا دی استادانو هغه کپیسیټی بلډینګ تم راځو سره دی برخه کې هم ستونزې ډېرې زیاتې وي. د دې ترڅنګ ستونزه دا هم و چې دغه نصاب دومره په لوړه سویه جوړ شوی و چې حتی په کابل کې د لویو ښارونو کې چې موږ دلته امکانات ډېر وو او د کپیسیټی بلډینګ لپاره د هر څه لپاره بودیجه ورته ډېره اختصاص شوې وه، کار معرف ډېر کاو. حتی په دغو لویو خارونو کې هم زیاتره استادان په دې قادر نه و چې دغه استاد دغه مزامینو ته تدریس وکړي، او که چیرې تدریس ورته وکړي په شاګرد کې هم دومره یعنی دومره ظرفیت نه و چې دغه شی جذب کړي. د دې حتی لا که چیرې یو وخت دغه څه شوي وي هم و چې زموږ نصاب د ګاونډیو هیوادونو له نصاب سره مقایسه سوی و، یعنې زموږ نصاب تر ډېر په لوړه سوی و. حالان چې دا د افغانستان د وضعیت لپاره د افغانستان په وضعیت کې دغه څه یو څه کول د معارف وژلو، نو زه فکر کوم چې که د نصاب د تغییر خبره کېږي که سوشل ساینس ده هغه بېله خبره ده، هلته خو هر څنګه کېدلی شي مضامین دي که یو شی ترې ایسته کېږي ترې رایې ولې هغه کوم د شاګرد باندې په محصل باندې کوم اغېزه نه لري. مګم تر ټولو مهمه دا ده چې په دغه عصري علومو کې موږ ډېرې ستونزې په دې دغه افغانستان کې پکې لرو، او دغه نصاب هم تغییر ته ضرورت لري چې یوازې دغه تغییر په ترڅ کې د افغانستان له دې کانټیکست او د افغانستان له حالاتو د افغانستان له وضعیت سره سم کړي. یو موضوع بل موضوع سرون چې تاسو ویلې طالبان ځینې یا خولیو لونګیو دا تفکیک متوجه کوي، او یو تفکیک په یو ډول سره یو تمایز دغه د مدرسې د شاګرد ترمنځ او د مکتب د شاګرد ترمنځ راولي. اصلا موږ په تیرو څلور لسیزو کې دغه شی ولیدو چې تمایزات یا ملت نه ځانه پردي کول یا ملت په یو ډول سره لزانه خوابدی کول دا د هیڅ نظام لپاره شي پایلې نه لرلې نه په تیر شل کلونو کې شي پایلې ولرلې نه د تیر شل کلونو نه مخکې شي پایلې ولرلې دغه باید دې نقطې ته باید متوجه اوسي هر څوک چې د حکمرانۍ پر اساس راځي چې دغه موضوع نه مثبته پایله لري او د دې ترڅنګ د نظام د د د د د د د د لا د خلکو له نظام د لا خو به د سبب ګرځي خو ځکه ترور سوې شهر د خلکو د بشي د لونګي دی واغوندي کالي دی واغوندي خو ځان چې د کیفیت د تحصیل دی نه راچتي علمي کډرونه دي ته نه مجبوريږي چې د له هواده بهر لاړ شي نور حرکت درونه
چې کله کله یو شمیر خلک چې په خپل کوم مشکل ولري دی غواړي چې استاد سویم د ځان په سوي سره برابر کړي
بله سره چې دا خو موږ په دې په افغانستان په تیر تاریخ کې سره وکړل چې دا شی که هر څه دغه څه یو اقدام کړی دا پایښت هم تر پښتنې لاندې راغلی دا او له ملت سره جنګېدل یا له د ملت پوړاندې یا ملت د ځان پوړاندې راړول یا په یو ډول سره دا شی پایب نه لري که هر څوک کوي که دا حکومت او که تیرو کاغذ لږې نه مخکېنی حکومتونه او موږ ولیدل چې دغه څه شی د افغانستان لپاره ویجاړون کې فایل لري لیدي د هغه نظام لپاره د هغه مفکورې لپاره د هغه ایدیالوژي لپاره نو زما په فکر کې
سلامت اوسئ استاد عمران کور ودان سلامت اوسئ مننه اوریدونکو مو وعده کړی و چې نوبت په ورکو خو بس ډیر توت شو وخت مو ور نه کوی اوریدونکو شته تیار دوی ته باور شو مهرباني کوی آزادی رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه
روان سے محترم تا سلام او دمل منو پشمول ټول او دین کو ته سلام او همدر در سره پاډی کا کین لا
مهرباني کوی همدر صاحب یو څل لاندې خبري وکي خوشاله بسو
لاندې خبره خو بادا او کم کانا سی اغه نصاب خو شاګرد پورې ماړه لري کانا او استادانو پورې ماړه لري خو زه دغه وایم چې مطلب سروان سے په یو مکتب کې شپږو زرا د کون کې درس ورکې له 2-3 کیلومتر نه پیاده راځي نو موږ دا کوي چې لږ ورته دي انسانانو په سترګه کوو کتل چې کنه لږ د ترانسپورټ غمی وو چې لږ د چوکۍ غمی وو چې کنه لږ بل مکتب جوړ شي مینستر مینز کاغذ ابتدایي کاغذ لیسي خیر د کبي د جنو مکتبونه تم نه ناروا یو بند کنه نو د الکانو ته خو به چې لږ خدمت وو چې کنه لږه موږ هغه د په دغه باندې توجه وو چې د مکتبونه د شاګرد ورته ورته چا خبره زړې پکې مکتب په نظر د غلند گاونډي پاکستان ته وګوره هغه څومره په عزت د هغه غټه واړه درسونه وای موږ هغه طرفالو نه خلاص کیږو نو بس ځکه چې موږ سیاسي لاندې په سر پرتی دي نو رمخ نه نیسم
سلامت او سي ډېر زیاته مننه پدمن صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر سیمه په تیر شلو کلونو کې له تعلیم محروم وي او اوس هم یو شمیر سیمه محروم دي یو شمیر سیمو کې جنو ته اجازه شته چې شونځي ته لاړ شي لیسو ته لاړ شي دا په خپل اس فکر نه کوي چې د خلکو ترمنځ به د فاصلې نوري هم زیاتې نشي
جناب سروان صاحب تاسو حضور ته ارزو کوم چې دا سیاست سم سیاست نه دي او مونږ په مخامخ خبرو کې هم طالبانو سره دا خبره مطرح کړې ده او دوی ته دا ویلي دي چې یو متوازن انکشاف لپاره او هغه شی دي چې موږ شی بي دي هغه لپاره د خاصو پروګرامونو د جوړولو لپاره باید تاسو هڅه او هم وکړي نړیواله ټولنه حاضر ده چې که تاسو حداقل جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي تاسو شرایط وضع کړئ موږ په ګډه کوشش وکړو چې دا شرایط پوره کړو تاسو لپاره چې جنو څنګه مکتب ته لاړ شي او تاسو په دې باندې یو فکر وکړئ او دغه ما تاسو ما دوی ته وویل چې تاسو یوازې علما کې نه بحث کوئ کله چې تاسو بحث کوئ چې یو دیني عالم یو خبره وکړي نو به بل دیني عالم چې دغه د تحریک غړی مې دا جرأت نه کوي چې دغه د خبرې مخالفت وکړي تاسو د نورو علومو متخصصین هم دعوت کړئ فکری بنیادونه چې په هغه باندې نظامونه چلیږي لکه د پوهنتون دی او نور علمي مؤسسات دي تاسو دغه فکري بنسټونو ته مراجعه وکړئ ځان سره کښېنوئ تاسو ورسره کښېنوئ موږ تاسو سره د وزارت جنجال نه لرو چې ته دا وزارت ماته خوشې زما جنجان در سره ده چې زما د لور زما د خور او زما د مېرمنې په مخ باندې خلاص کړه شرایط ته وځه که زه د شرایط پوره کړو یا په خپله یا د جهادي ټولنې په مرسته باندې او دغه تفاوت چې شل کاله د دغه منطقه په جنگ کې وساتل او وست قدرت په وخت کې مکتب تړي او هغه وخت چې په جنگ کې وي مکتب تړي دا انصاف نه دی، دا عدالت نه دی. دا ستاسو د راډیو ولرنم دوی ته عرض کوو او مستقیمو خبرو کې ورته کوو، موږ په داخل د افغانستان کې اوسېږو. من دا مبارزه که د جرګې د لارې نه وي، که د خبرو د لارې نه وي، که دوی ته د لمنې د غوړولو د لارې نه وي، او که دلته هغه زمونږ د میندو او د خویندو د دې حرمت او عزت د ټیکري د غوړولو د لارې نه وي، دا ټولې ننواتې ورته کوو چې زمونږ ښوونځی خلاص کړي. من ښوونځی غواړو، شرایط تاسې وضع کړي. موږ په کالو کې هم راځو، موږ درسره لونګۍ هم په سره وو، موږ درسره ګیر هم پرېږدو، خو کتاب راکړه چې زه درس ووایم، زما بچی مکتب ته درشي، دا غمیزه ختمه کړه. پیشنهاد بیخي واضح دی، نصاب راځي چې کینو او په دې باندې سره بحث وکړو چې په دې کې کومه کلمه غیر اسلامي ده چې هغه ترې لرې کړو. موږ د دې سره هېڅ اختلاف نه لرو، اما اختلاف په دې کې دی چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې یوه هڅه وشوه د معارف بې طرفه کولو دپاره چې بې طرفه شي او غیر سیاسي شي، چې معصوم عصمتي د وزیر په حیث باندې راغله. د هغې وخت کتاب که تاسو پیدا کړي په هغې باندې د حکومت نوم نه و، صرف لیکلي وو د پوهنې وزارت د تعلیف و ترجمې ریاست فزیک. یعنې معنا دا ده چې دا کتاب په هر نظام کې وچلېږي. اما دا موده ډېره لنډه وه او هغه ټول ریفورم تطبیق نه شو، ولې دغه هڅه په هماغه وخت کې وشوه چې معارف څنګه د سیاست نه وباسي، اما موده ډېره کمه. اوس هم راځئ چې موږ په حکومتدارۍ د سره جنجال نه لرو، موږ د سره په ولایت جنجال نه لرو، موږ دا نه وایو چې ته دا حکومت مه کوه. هر تطبیق چې راغی موږ درته دا وایو چې دغه مشروع حق چې خدای تعالی موږ ته راکړی دی، د اسلام مقدس دین موږ ته راکړی دی، رسم رواج موږ ته راکړی دی، په ټولو اسلامي هیوادونو کې دا شی جاری دی. ستاسو نه زموږ احترامانه هیله دا ده چې دا حق زموږ به ومني او ښوونځي خلاص کړي، تاسو شرایط وضع کړئ، موږ هم شرایط پوره کړو.
ډېره مننه. سلامت وسئ ښاغلی صدیق پتمن، همداراز د پوهنتون استاد خوانی همت او د پوهنتون بل استاد سید الرحمن عمران. د افغانستان د پوهنې وزارت پخواني سرپرست او معین ډاکټر ابراهیم شینواري څخه هم مننه چې د خبرونې په پیل کې را سره و. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
گزر پچمن جاگر دسا بابا تا گزر پچمن جاگر پچمن کے رنگا رنگ گلو نباکر پچمن کے رنگا رنگ گلو نباکر Thank you.
وقت جاو تا فریاد را زلق بلا وقت جاو تا فریاد را
چپرون یہ رات مخو نن یہ شاکر